بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینه د دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادۍ رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویل دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملی کولو ته متحد دي. د یو سروې لمخې چې سکل د اقرب میاشتې په لومړیو کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالر څخه 1 میلیارډ ډالر ته پورته شوی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی د پوهاند رشاد اتلسم تلین شو
تقریبا شپږ وکاله ز د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واورې
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټول ولسوالیو لپاره د ویاړو افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نکین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسس لیکلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو باچا و، باچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې، کشره لوڼې.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلرو نیکو دا غوستې دي، دا سنتي کار ده، دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اتلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یوه لسمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. په دغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې په رادیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبه یې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځلې استاد رشاد چېرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې دې خدای وبخښي، زما هغې چې ومېړې چې خدای دې وبخښي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه سمه. ما ورته وویل ما زه هم در سره ځمه. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی و
اتمنوفلیدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه هغه وخت. نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلې، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه و، دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدې چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم، ما هلته ولیدې. بیا ته زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښ، خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدې.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلي و، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي؟ یاد سو
هو ما تیزمی آقا را کری و ما تیزمی مشوری را کری و تیزمی توصیه را تکری و
کما مشورم تو یاد ده چه در تبیلی و
بله ایوه مشوری دار کری و چه تاریخی پیش پشیر که باید اشاره ور توسی تاریخی پیش تا او زنو کلتوری آقا تا کلتوری خونو پیش نیده خو زنی کلتوری مسائل تا دقمی پیاد دیجه
تاسو چې د څوزله رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څو سه تاسو یې جذب کړی یا سه دی خو پوی او عالم سره ده
ګوره د پو او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا ورسته چې لیلی شاعران دي د دې هغه چې د دې سره ناست چې دا انسان ته ډېره فضله پوري او زه د کوشوال څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې تر دې چې مثلا زما مور ګرچې ډېره کمګویه ښځه وه دونه خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم د استاد مجلس هم دغسې هغه و یو استاد چې عادت درلود هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه د پوهې سویه یادومه یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی دا ډېره ټیټه وه خو بیا هم ما ته دا د ده خبرو ډېر هغه راکوه خوند راکوه یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم
وبخښئ فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و لنډې لنډې جملې هره جمله به یې پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله همداسې نه
همداسې وه خو زه بس همدا خبره کوم چې که د ده خبرې ما ته زما دونه اخیستن هم کولی نه شوی زما سویه ډېره هغه وه ټیټه وه خو ما د ده د خبرو څخه یعنی زده کړه کوله د ده خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی شوی او خوند یې راکوي
لا غلی ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ده د ژوند او ادبي هلو څلو په اړه لیکنې وکړې په دې ترڅ کې شایي په زړه پورې کتاب د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب وي چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب صدیق الله بدر د هغو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي ښاغلی بدر وایي
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې پوښتنې مې کولې دي او ده چې څه ویل هغه مې لیکل او دې لپاره چې هغه خفه نه شي نو سره د دې چې د ضبط ماشین را سره دا کار مې بیا نه کوو چې غږ ثبت کړم
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا وله چې په پوهاند رشاد کې وه چې لیکوال ورشي او جذبې کې کوم ځانګړی شی څه و
مینهګر که انسان و تکبر او غرور په کې هیڅ و نه او ډېریو خلکو بیا علاقه ښودله چې له ده سره کښېني خبرې وکړي او خبرې واوري او ده به همیشه ځوانان حتی سپین ږیري لیکوال دوی ډېر هڅول پاته په یو ډېر وړوکي کار باندې حتی هغه کسان هم راتلل ورته چې نه لیکوالان و نه شاعران و که نه استاد هر چا ته مینه ورکوله زه به یو څرګند مثال هم تاسې له درکړم چې علامه صاحب زشت خو یې هېڅ کله درلود او چا سره یې په تند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله پرته له هغو مواردو چې ملي ګټو ته به یې تاوان رسوه د ملت ګټو ته به یې تاوان رسوه په هغه کښې به دی ډېر جدي کېده حتی د ډېرو لویانو سره و حتی له کشرانو سره هم بحث پې کوو نو یو وخت یې خدای دې وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غونډه مې جوړې وه د لیکوالو په ټولنه کې د نویمو کلونو کې په لومړیو شپو ورځو کې نو هغه وخت د لیکوالو ټولنې مشر دغه باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړ کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وښوي چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې ته پښې ته یې درب ورکړو په ځمکه چې ولاکه درشم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاو.
له بدر صاحب څخه په مننې د پوهان رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې تب ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یوه کیسه کوي.
د مکتب په وخت کې د باندې چې زموږ تاسو د افغانستان په حساب بعضې یو ساتنې به مو کولې یادبدې نو هغه کې بعضې یو سپین ږیری سړی وو زموږ په حصه کې نو ده به همیشه یا به راته دردېده یا بیا کای وخت یا پدی نو دا ودا راته ویل ورځ دا سپین ږیری یو څو مدت ګرسره ومنی لیدی نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې ورغلل و کور ته که مې کتله دا سپین ږیری پروتو پر ځای چوخی کوه او تکوزی بیخی زیر سوی و نو دا ځای تر یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلل نو دغه ډاکټر چې به راتی په هفته کې وایي راتی نو دغه وخت کې بوتلم نو هغه به ډاکټر به درته ویل و هغه دې خوشکه جوړېږي سمه ده به ډوډۍ وخوره سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځان به تمه جوړېږي بیا به دا سپینږیری سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موقع به جوړ شو نیسو داسې همنګه زه یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې تی په دروازه کې کور نه ته ویلې چې بالا د پلار مو یا د نیکه مو قرار قرار د مرګ وخت را نږدې دی زه که څه هم ډېر کوچنی یم درېیم صنف کې وم نو د ډاکټر ته به درواغ ولي وایه تا خو ده ته په خپله وویل تا ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه ډاکټر ما ته ویل دغه دا هم یو د طبي یو لار ده چې دغه دې اطمینان ورکړي او دوی په دا باندې دغه قانع کړي چې دوی کوښښ وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې ورته وکړه پلار ته وکړه په داسې موضوع او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر به څه ورته وویل هغه به داسې خندانه به سو ډوډۍ به یې هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل زه بیخي ښه ځای دی فکر دغه دې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوم دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه دې نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلار نو زه به غواړم چې ډاکټر شم نو عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرې لار انتخاب کړې وه او زه سلام وکړم زه خپله ډېره لافرین ډېر ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړې دی خپل کوشش ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده
پوهان رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنی د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهان رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل، دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بېلابېلو ادبي، فرهنګي، ټولنیزو او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد عنیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه چې زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله بېرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینهوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو. دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو، نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یوه لویه مشاعره جوړه کړې وه چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینهوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزني څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوری دا ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال عصمت علي شاه څخه اورو.
دا واخلې سمبلونه او را جوړ کړئ تنگ ټکور د ژوند په ترانو. را ویښ انقلابیان کړئ په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
دا نومبر په ویشتما په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړه، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور د موږ اتلان دی د لر او د بر دواړو سایډونو، چې هغې نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعري باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ماته پته را ډېرې زنانه دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلارانه وروڼه یې ولې کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولا وکړي، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي. او چې څو پورې د پښتون نظر، فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کوي.
دغه یار خو سپینې جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشه کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شمه، په سوت شمه، په ځان شمه، زه چې کله پیمانی شمه، سویلی شمه، انسان شمه، نو د ډیر روایتونو ترجمان شمه، او د مینې او هواس تر بریده را شم، او د ژوند یو دولاری کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کېږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پورستیو کې مونوګراف، د ماسټری دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې پورستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټری وخت کې دلته یعنی په ساینس کې شپږ میاشتنې پروژه لري. شاید د شپږ میاشتنې پروژه کې دوی عملي کار کوي. کله چې عملي کار یې خلاص شي په آخره میاشت کې بیا دوی تیسس لیکي، چې هغه عملي کار چې کوم شوی دی هغه تیسس یعنی په لغتونو هغه اندازه معلومه
موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته نه چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، لدې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده او مقدار هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټې کې ده. هغوی یو هندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د ډاکتورا څه رقم یا هغه د تیسس هغه سټرکچر یې په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار ولیکل شي په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو له تاسو نه؟
د ډاکټورا کې د ماستری د ماستری تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لاړم د تا به مې پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله او څه چې ما قورس کې به ما نوټونه لیکل دا هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولې او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبی ادبیات وګوري ادبی کارکټ نه یو چې یعنی د سکار په څیر څه شوی دی کنه د شي هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اول د وختو کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار طریقه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وختونه؟
دا تقریبا دوه میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد ځنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د ډاکټورا ډیزرټیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو او کنه یوازې لیکلو؟
زما د ډاکټورا تیسس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړ په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه د ادبیات په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وي، یعنی ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راغلم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه باید ټول ما کتابونه لوستلي دی نه څه مې لیکلي دی. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سارې تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغه نه پس ما خپل عملی کار شروع کړو. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله پس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کړو هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې ورو ورو لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نهه میاشتې وخت
ونیو. د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعه ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعه ته به مو اشاره کوله په خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي. هغه یو ډېر
د ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او که نه مشخص کتاب و هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړې؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساینس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک په څېړنه کوي د هغه مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي هماغه څه خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته، چې هغه باید همیشه د ریزکا یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغه پوهیږي چې دغه د دې مخزنه یا کاپي شوی دی اخیستل شوی دی هغه ته
خود ژر حل کولای شي دوی. لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته، فرضاً ستاسو د دکتورا لپاره او د ماسټری د دورې لپاره، دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
لکه مجا داشتنه ملیکل دغه لیکل د لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اسان دا لیکل اوس نه وي. باید د شایان مکول لیکل دي په پښتو ژبه مې اجباره لیکي او د مقالات رقم او لیکل شي چې دا مې لیکل دي. اوس په فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم. ما غوښتل چې دا شیان، یعنی ما سره دي مواد را سره دي باید پښتنې نور ایډیټ او سم شي. خو دغه د هر پوهنتون دا وظیفه ده چې دغه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمات شرکت ته ورکړي چې دغه رشته کې دغه تیسس باید ولیکي. او د تیسس لیکلو وخت کې باید یو شرکت پخپله څنګه پوښتنه وکړي یا هغه څه مهم ټکي چې تیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم، علت یې څه دی؟ دغه پوښتنې باید خپله ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دغه تیسس چې زه لیکم د دې خلاګانې په اوسني علم کې دغه خلاګانې چېرته دي چې زه مجبوره کېږم دغه تیسس لیکم، یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده، د کوم میتود نه استفاده کېږي، یا عملي کار دی، سروې ده، یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه دوی په بېلبېل عمر ګروپونو کې تقسیم شوي دي. دغه شیان دوی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره دې کښېني او ورته ووایي چې دغسې مته سوپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچوي. نو ټول د هغه محصل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت باسي، څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کېږي، هغه شی چې ضرور دی هغه مخ وزي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه، د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه ښه معلوماتي ویډیوګانې شته، پوښتنې شته.
خو بیا هم او بخشي دا خطه سویسه چې یوټیوب کې شته، خو د دې له خاطر چې هغه په انګلیسي شبه دي، فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وژباړل شي؟
طبعاً شته، ضرور ده چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نکلونو په اچولو تیرولې. د دې نکلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا او بچا ډیر لونی درلودې، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی تر ټولو شایسته.
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوند او ورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیرې خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا، ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او دولسي ادب، ځینې نور سندرې، سیمفونه، زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچینا، کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډېرو لرو سیمو کې نکلونه کېږي. ډېر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو، ډېر هغو به په نکل بې کولو بیا به په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الا دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دو عراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کېږي.
لامیر یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستیو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو پر راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کېږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغېزې د دې سبب سوی دی چې د ډېری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
او یو شو خبرو دی د اواله
په غزنی کې په یو وخت د شمی وشتې شپې په نقلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکې دودی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوچ شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي، خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی در پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موش کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما در رقم چپن داریم، ده نوع چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستې دي، دا سنتي کار ده، دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا چې هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تیریږي، دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري چې.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.
Yeah.